سلامونه ده سهاره تبجیدی زه صفی ولستان اگزایم ده ازادی را دغه پروگرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې هله څرګنده کړ چې د پاکستان نوی حکومت په مثبت پالیسی په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ زی احمد تکل پرون پر ایکس پانل لیکلی امیر خان متقی او عبید الرحمن نظامانی پرون سره کتلی. د نظامانی په قول لیکلی چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو له والی ملا شیرین اخوند سره هم کتلی وو. امریکایی سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي. د جمهوری پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنه شي. له کله چې طالبان بیا وخت رسېدلي د امریکا متحده ایالتونو څه باندې $2 میلیارد نغدي پیسې افغانستان ته لیږلي. ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کېږي او وروسته نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي. ویل کېږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې 12 ډیموکرات او جمهوری پال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې روان مالي کال تر پایه یعنی سپتمبر میاشتې پورې 40,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نورې ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهه پر خپل ایکس پانل لیکلي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړوله چې د هغو پر پوستې برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه غبرګون دی ښولی خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغسې ادعاوې رد کړي دي. ایتالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 60 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول. په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې درې ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی و او دوی وږي تږي په اوبو کې سرګردانه و. دغو کډوالو غوښتل له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي خو د ایتالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه. ژغورونکي د 15 تنو په ژغورلو بریالي شوي. په تېرو 2 کلونو کې تر 2,500 ډېر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوی او مړ شوی دي. او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلاوره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته. راشد خان د 2023 کال نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیات وکړل او د ډاکټرانو په سپارښتنه یې له تېرو څو باندې درو میاشتو راهیسې په هېڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی. مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و. د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په اته نیمه بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو دوه مسیالي د یک شنبې پورځ د مارچ په 12 او درېمه یا وروسته د دوشنبې پورځ یا د مارچ په 13 وي. تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه.
خبرونه تشرحلې په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنډیوالو اصول سره سم د شذو د حقونو مسله چیرې د دې اصول لمخې د شذو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی سیاسي اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شذو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي، مکتب ته نشي تلای. په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټکړي، په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوو هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورتهوالی شته. مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. په افغانستان کې هم همداسې ده. په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي، په افغانستان کې هم همداسې. په ایران کې شزي لوبغالو ته نشتلی، په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشتلی. په پاکستان کې بیا د 1983 کال د اساسي قانون له مخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې ښځې د نارینه وو په څیر حقوق لري، خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې ښځو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ. که مو خوښه شوه سبسکرایب یې کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی اورېدلی شئ. د بحث لپاره له پېښوره د سکایپ له لارې لایبه یوسفزی را سره ده. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې زما همکاره په فردا راډیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانب له پېښوره په پښتو را سره شخیشي. مخکې تر دې چې له تاسو پوښتنه وکم، د بشري حقونو د څار د ډلې د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له ښځو کومې غوښتنې لري او تعذیرات پرې وضع کړي دي، له لویه سره په نړۍ کې د ښځو پر حقونو تاثیر کړی دی او اغېزې پرې ایستې دي. د څرګندونې سره ګورو او اورو.
د طالبانو ناوړه چلند په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2030 کال پورې جنسیتي برابري په نړۍ کې رامنځته شي. دا له هغه ټوکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې ښځو ته پیښیږي هر ځای خپلې اغېزې شیندلی شي.
لومړی بر شم اغلی کابیانی ته هیداربار میگه که قسم کشتین دیدن که تعذیراتی که طالبان در افغانستان سر خانم ها وضع کرد در مجموع در همه جهان در کل جهان این تعذیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چگونه فکر میکنین که در ایران هم تأثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصا در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنند. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته. و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد. و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و هم تراز میخواد باشه با اون چه که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر. لایبه جان تاسو تکرشم هانا جان خدا ویل چه پو ایران باندی دی طالبان و لحکومت و روست زین اغیز شته دی شزو ده حقونو پا برخه که پو پاکستان که چرنگه؟
چې کله طالبانو خبر راتلې نو په خبر یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو و د مخ کې د بورکی نه اچولې د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمینم په خبر کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکره پکې نه د هو زمینم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي، الته کې بچې له استعمالې د بورکی استعمالې او پاتې شو د هغونو خبره نو دلته بس دا چې دونه د زنانه چې کم دی هغه اسکول تک پونتون تا یعنی کالج تتلیشی یا اغی تا دنو کرے کول پسن سہات پور اغی چی کم دی اغی حق ورتشتا بازار تتل دانش تا چی طور تا داوی چی تبا نا محرم بغیر ندی. البته بعضی باجور ممن دیا وزیرستان که دمون چی کم دغا ولایتون دغل تا که بیاسا مسانیش تا دکا چی دغل تا که تر گری زیادتا دا
مننه. هانو جان قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی، این نهضت که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفن به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین‌الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش می‌کنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارن و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش رو ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبا شاید تظاهرات در کابل بوده، ما در بعض شهرهای دیگه افغانستان، یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برادی آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا میکردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را میداد، بیا به زبان پشتو هم میگفته که راست دورز سیسی اورز دی، یک رشخند، یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستند. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است